سلامونه ستړي مشي تاسو مخک لزادي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن د پولیو یا د مشمانو د ګوزند ست واکسینو کمپاین پیل شو د پولیو پاک افغانستان پر خپل وی پانی لیکلي چې دا کمپاین په هلمند کندهار زابل اورسکان غزنی پکتیکا خوست ننګرهار لغمان کونړ نورستان او هرات ولایتونو کې تطبیقيږي په دې لړ کې به ملیونونه لا پنځو کلونو کم عمر مشمانو ته واکسین ورکړل شي ترخته نړیوال سازمان وایي چې د روان میلادي کال پایلې په افغانستان کې د ګوزند دوه مثبتې پیښې ثبت کړې چې یو یې د بادغیس په بالامرغاب او بلې په هلمند کې و په کندهار هلمند کابل لغمان ننګرهار او زابل کې به د روان میلادي کال پایل رهیسی د پولیو اتلس چاپیریالي پیښې ثبت شوې دي افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازینی هیوادونه دي چې له هم پکې د پولیو ویروس شتون لري پولیو یو خطرناک ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري خو یوازې واکسین کولای شي چې مخې ونیسي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي چې د افغانستان په ختیځ کې له زلزلې څو میاشتې وروسته په تر ټولو سختو اغیزمنو سیمو کې 230 زره کسانو مرستې ترلاسه کړې دي خو سخت ژمي ته په پام له هم ډېر کسان له ملاتړ څخه بې برخې دي او چا پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې ویلي چې زیانمنو ته د مرستو رسولو د تمویل یوازې 40 سلنه بودیجه ترلاسه کړې خو بیړنۍ اړتیا ده چې نورې مرستې هم ترلاسه کړي د چاپ خبره یو سل یو نیم میلیون ډالر ته اړتیا ده چې زیانمنو ته اړینې مرستې ورسوي دو چاپ خبره د اګست میاشتې په پای کې تاریخ تر پکې چا څه باندې شپږ درجې زلزلې نږدې 15,000 کسان اغیزمن کړي دي تمه ده چې امریکایي او اوکراینی چارواکي نن دوشنبه د دسمبر په 15مه په برلین کې د دوهم ورځې لپاره خبرو ته دوام ورکړي واشنگټن هڅه کوي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسوي د سپینې ماڼۍ ځنګړي استازي سټیف ویتکاف او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په زوم د جار کوشنر تیر ورځ په برلین کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د خبرو اترو له مذاکراتي پلاوي سره 5 ساعته خبرې وکړې ویتکاف اکسپانی ولیکل استازو د سولې لپاره د شل مادو پر پلان اقتصادي او نور موضوعاتو هر اړخیزي خبرې کړي دغه پټکو پرمختګ شوی او دوی به سبا دوشنبه سهار بیا سره وګوري د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې د نوو سرګنده چا د نن ورځې د خبرو برخوال به څوک وي لمخې نن دوشنبه په برلین کې د زلنسکي کتنه د جرمني فرانسې او برېټانیا لمشرانو سره پلان شوی ده د شل مادو پلان روسه له هغه مهاله رسرګن شو چې اوکرين او اروپایي ملاتړ یې د واشنگټن د وړاندې شوی د 28 مادو د پلان پر بدیلو وړاندیزونو کار پیل کړ دوی د متحده ایالاتونو پلان شو د مسکو لازینو دریزونو سره ورتوالې درلود په پراخه کچه د روسیې په ګټه بللای و په مراکش کې د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه او 14 نور ټپیان شوي دي د پیښه د مراکش د اتلانتیک په ساحلي ولایت اسفي کې رامنځته شوې چې د پلازمینې رباط په جنوب کې واقع ده د روټرز راپور له مخې د اسفي په زړه ښار کې یوازې 2 ساعته سخت بارانونو کورونه او دوکانونه تر اوبو لاندې کړل او موټرونه یې له ځان سره ویوړل مراکش د اتلس په غرونو کې بارانونه واورې داسې مهال تجربه کوي چې په دې هېواد کې وکاله پرله پسې وچکالي وه او د افغانستان د کرکټ له 9 کلونو کم عمره لوبډلې له سریلانکا ماتې وخوړه د 9 کلونو د کرکټ د آسیایي جام لوبه په لړ کې نننۍ لوبه د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې ترسره شوه افغانستان د لوبې په چا ګټلې وه او توپوهنه یې غوره کړې وه افغان لوبډلې په 500 اوورونو کې 235 منډې وکړې او د سریلانکا لپاره یې 286 منډې هدف وټاکه د سریلانکا لوبډلې په 9 اوورونو کې داسې مهال چې 2 لوبغاړي پاتې وو 238 منډې وکړې له دې مخکې افغانستان خپله نمرۍ لوبه هم وړمه ورځ بنګلادیش ته په 3 وکټو بایللې وه د آسیا جام په لوبه کې چې په متحده عرب اماراتو کې روانې دي افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلادیش نیپال او سریلانکا سره او په الف ګروپ کې هند پاکستان متحده عرب امارات او مالیزیا یو ځای دي تاسې خبرونه اوریدل وړاندې را سره د مطالبه اوریدل شي د جرمني حکومت یو ځل بیا ویلي چې په پاکستان کې د هغو کډوالو په برخلیک خبر کوي چې جرمني ته د ورتګ پته مده خو په پاکستان کې بیا افغان کډوال شکایتونه لري
پاکستان دی پولیسو لاس ډیر ازیت یا سومن کار نه شو کوي. نو زما سړی هم ریپورت شو د په ډیر مشکلاتو کې هلته هم د طالبانو له لاسه خشونت شوی و، وهل ټکول هم ډیر شو، هزار ازیت شوی و. نو بیرته په ناقانونه لاره مجبور شو چې بیرته راغی.
وړاندې به د دې کډوالو اندېښنې او د جرمني حکومت دریځ په اړه درته جزئیات درکړو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په تیرو میاشتو کې په افغانستان کې تنفسي ناروغۍ ډېرې شوې دي. د دې سازمان په ټکو یوازې تیره میاشت کې 250 کسان د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي. دا چې ولې وړاندې په اړه به درته جزئیات ولرو. د دې ترڅنګ د کابل ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د برېښنا له کمښت سره مخ دي.
حالا سابق نموگه دیشم سی سولر نیست بوده که وام که برک در چا ضرورت اینو برک نه چیوی برک نه در ضرورت در چا دی
لدی سر بیره نور مطالب هم در تلرو ملتی هم خوارم.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری تولگه
به هم ستړی مشایزه فریده سیاله ما و با تخنیکی چارو گیره سره تایی روشنده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول وایي تمه لري چې د روان میلادي کال تر پایله پاکستان د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر بشپړ کړي. نوموړي په هغه هیواد کې جرمني ته د تګ په تمه د میشتو افغانانو وضعیت جدي بللی او ټینګار کړی دی چې د دغو کسانو لیږد د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د افغان پناه غوښتونکو د نیولو او جبري شړلو لړۍ په شدت روانه ده. یو شمېر کسان چې جرمني ته د انتقال ژمنه ورسره شوی او له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې دیره دی وایي پاکستاني پولیس یې ژوند پرې حرام کړی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نه.
داسې مهال چې په پاکستان کې د بی اسناد افغان پناه غوښتونکو د نیولو او جبري شړلو لړۍ په شدت روانه ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واټفول وایي تمه لري چې د روان میلادي کال تر پایه له پاکستانه د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر بشپړ شي. نوموړي په هغه هیواد کې جرمني ته د تګ په تمه د میشتو افغانانو وضعیت خراب بللی او ټینګار یې کړی چې د دغه کسانو لیږد چې د ده په وینا جرمني ته د لیږد قطعي ژمنې لري د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. د جرمني ویلټ ورځپاڼې د واټفول له قوله لیکلي چې اړینې څېړنې او د غراز الوتنې اوس په چټکۍ ترسره کیږي. هغه تر دې مخکې ویلي وو چې له پاکستاني لوري سره د خبرو اترو له لارې په پاکستان کې د جرمني له لوري د منل شویو افغان پناه غوښتونکو لپاره په هغه هیواد کې د پاتې کېدو لپاره د شپږو میاشتو تمدید ترلاسه کړی. خو دې تازه څرګندونو کې ټینګار کړی چې د راتلونکي میلادي کال له پیله په جرمني ته د تګ په تمه میشت افغان کډوال افغانستان ته د شړلو له خطر سره مخ شي. یوهان واټفول د کډوالو د منلو په پروسه کې د جرمني د کورنیو چارو وزارت رول ته په اشاره سره ویلي له ټولو ارزونو وروسته د ځینو افغانانو د منل کېدو او یا هم نه منل کېدو په تړاو پریکړه د دغه وزارت پر غاړه ده. خو نوموړي خبرداري ورکړې چې که په دې برخه کې نور ځنډ رامنځته شي نو پاکستان کې جرمني ته د تګ په تمه میشت افغان کډوال به افغانستان ته د شړلو له خطر سره مخ شي. په همدې حال کې یو شمېر کسان چې جرمني ته د انتقال ژمنه ورسره شوي او له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې دیره دي وایي پاکستاني پولیس یې ژوند حرام کړی دی. دوی وایي د جرمني حکومت باید له پاکستان سره خبرې اترې وکړي تر څو دوی ته په دې هیواد کې د پاتې کېدو زمینه برابره شي او دغه راز جرمني دې د دوی لیږد ژر تر ژره ترسره کړي. په اسلام آباد کې میشتې یوې افغانې پناه غوښتونکې حدیثی رحیمزی ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د پولیسو له لاسه ډېر اذیت یا سومن کار نه شو کوي. نو زما سړی هم ریپورت شو په ډېر مشکلاتو کې، هلته هم د طالبانو له لاسه خشونت شوی و، وهل ټکول هم ډېر شوی و، هزار اذیت شوی و. نو بیرته په ناقانونه لاره مجبور شو چې بیرته راغی. لطفا موږ جرمني نه غواړو چې موږ ته هر څه زر کېږي، موږ سره د مرسته وکړي، موږ ته د زموږ ویزې راکړي.
په اسلام آباد کې میشته یو بل افغان پناه غوښتونکي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي پر راپور کې نو مخبور شي ازادي راډیو ته وویل
پریمیاست کېږي چې ویزا مې ختمه شوی او هر اسانه امکان لري چې زه ریپورت سم، او په دې برخه کې نه د جرمني سفارت او نه UNHCR له موږ سره مرسته کولای شي. د روان کال په مارچ میاست کې مو د انتقال لپاره بیا میډیکل وسو، خو تر اوسه نه یو انتقال شوی.
دوی وایي له پاکستان د شړلو له جدي ګواښ سره مخ دي. داسې مهال چې وارله مخه د جرمني او شمیر پخوانی افغان همکاران له دې هیواده شړل شوي او اوس په افغانستان کې په پټه ژوند کوي. د جرمني ځواکونو یو پخوانی افغان همکار چې په وروستیو کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای له پاکستان افغانستان ته ایستل شوی د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په پټه ژوند کوي.
پاکستان ته لبل خوادل تا سنجی و مشکلات دی هیلم و دا چه دا زمان پا کیسونو که و زمان پا کارونو که تیزوال ایرشی
دا په داسې حال کې د چروانه ونې د دسمبر په 12مه په پاکستان کې میشتو جرمني ته د لیک په تمه یو شمیر پناغښتونکو آزادي رادیو ته ویلي وو چې په ورستیو کې د پناغښتنې د رد ایمیلونه ترلاسه کړي. دوی ویلي وو چې لږ تر لږه 350 کسانو دغه ایمیلونه ترلاسه کړي. د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر یوهان واټفول په خپل تازه سرګندونو کې بیا د دې کسانو شمیر 650 تنه وخود او وی ویل په دې برخه کې د جرمني د کورنۍ چارو وزارت مسؤل دی. د لډیرو جزئیاتو ورکولو پرته زیاته کړه چې د جرمني د کورنۍ چارو وزارت دا پریکړه د ټولو حقوقي او واقعي اړخونو له سنجولو وروسته کړې. له دې وړاندې د دسمبر په 10مه د جرمني فدرال حکومت اعلان کړی و چې په رسمي ډول به د یو شمیر افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي چې اوس مهال په پاکستان کې دیره دي. په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته جرمني خپل پخواني زرګونه سیمه ییز همکاران، خبریالان، د مدني ټولنې غړي، د بشري حقونو فعالان او فرهنګیان هغه هیواد ته انتقال کړل. خو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 2000 کسان لا هم په پاکستان کې پاتې دي. یادونه ده چې په وروستي ځل 250 افغان پناه غوښتونکي چې د جرمني د منل کېدو وعده ورکړل شوی وه، له اسلام آباد څخه جرمني ته ولېږدول شول.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي تیر میاشت نږدې 250 افغانان د شدید تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ناروغۍ اخته کورنۍ او د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي د روغتیایي اسانتیاو مرکزونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت لري. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
دهرات ولایت زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي شپېته کلن لطیف دی چې وایي 55 کلنه مېرمنې له سختې تنګۍ او تنفسي ناروغیو ځورېږي، خو په سیمه کې روغتیایي مرکز او په کافي اندازه اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
همین نفس تنګۍ داخلي محیط منطقو مو هم نیکتنو خونواده مو بیشترین خونواده ها همین نفس تنګۍ دواره نفس تنګ شده خانم تقریبا
زموږ په کلی کور کې نه یوازې زموږ کورنۍ بلکې ډېرې دلته اوسیدونکي کورنۍ په ساتنګۍ اخته شوي. زما میرمن په ساتنګۍ اخته ده. یو ځل مو آن هرات ښار ته ډاکټر ته یوړه، هلته ډاکټر وویل چې د زړه ټکانونه هم ډېر شوي، دلته خو نه درمل شته او نه روغتیایي مرکزونه. موږ چې مجبور شو خپل ناروغ آن هرات ښار ته وړو او هلته هم چې نقصان کړي درمل یې خپله اخلو. موږ په دې خپله ولسوالۍ کې کلینیک کې حتی د پانسومان وسایل لا نه لرو.
د پکتیا ولایت د څمګنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی فولاد خان هم ورته خبره کوي او وایي چې د کورنۍ د ډېری غړو په ګډون یې په کلي کور کې هم خلک په بیلابیلو تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. فولاد خان ازادي راډیو ته وویل
ناروغۍ زیاتې شوي دي، هوا ککړه ده، نو ډېری خلک همدغه د تنفسي ناروغۍ ورته پیدا شوي دي. روغتیایي مرکزونه چې دي خورجانې دلته ډېر په نشت حساب دي، فعالیتونه کوي خو هلته چې لاړ شي هغه میډیسن نه وي، دوایان نه وي. مسلکی ډاکټران موږ نه لرو. په مرکزي شهرینو څمکنۍ ولسوالۍ کې تقریبا دلته یو نیم میلیون خلک ژوند کوي کنه. روغتیایي مرکزونو کې خدمات نه لرو، دوایان نه لرو. ځینې خلک په کورونو کې دغه کلیوالي هغه درمل استعمالوي، ځینې بوټي استعمالوي، بس په دې باندې گزاره سره روانه ده.
فولاد وایي د ډېرو ولسوالیو خلک لري روغتیایي مرکزونو ته د تګ لپاره د مناسب ترانسپورت نه لرلو له امله هم د خپلې درملنې ځنډولو ته اړ کیږي. یادونه ده چې د افغانستان د ګڼو نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته پاستولو غږیزو پیغامونو کې ورته شکایتونه کړي او د دوی لپاره د روغتیایي مرکزونو او امکاناتو برابرولو ته د جدي پام غوښتنه کړي ده. دوی داسې وخت د شکایتونو مطرح کوي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل میاشتني راپور کې ویلي چې 13 میلادي میاشت د شدید تنفسي ناروغیو له امله په ټول افغانستان کې 248 کسان مړه شوي دي. د سازمان د اکشن په ورځ د دسمبر په 14مه پر خپل ویب پاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې 13 نومبر میاشت کې د اکتوبر میاشتې په پرتله د دې ناروغۍ کچه 3.6 سلنه لوړه شوې او په دې هیواد کې په دې ناروغیو د اخته کسانو 1,00,018 پېښې ثبت شوې دي. خو د راپور په ټکو په داسې حال کې چې 13 اکتوبر میاشت شدید د تنفسي ناروغیو شمیر 1,490 په حساب شوی وي. د ډبلیو ایچ او په راپور کې د غراز راغلی په نومبر کې د دینګي تبې 2,355 شکمنې په حساب شوی چې د اکتوبر په پرتله 1.9 سلنه زیاتوالی ښیي. په دغه راپور کې د شدید نسناستي د نږدې 10,000، د ملاریا د نږدې 15,000، د شری د نږدې 4,000 او د کرونا شاوخوا 200 پیښو د ثبتېدو یادونه هم شوې ده. د راپور په ټکو کې څه هم په دغه ناروغیو د اخته کسانو شمیر کې کموالی راغلی، خو 13 میاشت د نسناستي له امله 4 او د شری له امله 15 مړینې هم ثبت شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د 128 روغتیایي مرکزونو له لارې په 30 ولایتونو کې خلکو ته لومړني روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. خو د دې ناروغیو د کنټرول او له پراخېدو څخه د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ ځینې ډاکټران په هیواد کې د شدید تنفسي ناروغیو د کچې زیاتوالي په تاییدولو سره وایي هغه کورنۍ چې روغتیایي اسانتیاوو، درملو، کلینیکونو او ډاکټرانو ته لاسرسی نه لري باید وقایوي لارې چارې تطبیق کړي، کنه نو د مرګ له خطر سره مخ کېدای شي. د دې ډلې د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل
دا چې تنفسي سیستم یو حیاتي غړی دی، که چیرې دا لږ متاثره کېږي بیا په ډېر اسانۍ سره انسان، بالخصوص په ماشومان، په ډېر اسانۍ سره خپل ژوند له لاسه ورکوي. هغه کسان چې دوی په لرې پرتو سیمو کې دي باید ولایت د ولایت هر د روغتیا ریاست دا کومک وکړي او زموږ د عامې روغتیا وزارت باید د ریاستونو سره همکاري وکړي د مختلفو مؤسساتو په ذریعه باندې، تر څو چې په افغانستان کې و هر ولایت ته، هرې ولسوالۍ ته او هر کلي ته باید روغتیایي خدمات پر وخت ورسول شي. باید میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته تودې جامې واغوندي، هغوی ته داسې خواړه ورکړي چې هغه د دوی د صحت سره برابر وي او تودې وساتي.
د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې د افغانستان له ګاونډیو هېوادونو د راستنېدونکو کډوالو مخ په زیاتېدونکي شمېر د روغتیایي اسانتیاو چمتو کولو لپاره کافي تمویل ته اړتیا لري. د سازمان ویلي هر میاشت کابو 2,00,000 افغانان له ګاونډیو هېوادونو څخه خپل هېواد ته ستنېږي چې پر روغتیایي سیستم او اسانتیاو باندې سخت فشار راوستی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په راپور کې د مرکز شویو افغانانو او د روغتیا نړیوال سازمان د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې د دې وزارت چارواکو هم منلي چې د افغانستان ډیری سیمې او ولسوالۍ له کافي روغتیایي اسانتیاوو بې برخې دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دولتي روغتیایي مرکزونه یوازې 3% خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام وایي چې په افغانستان کې د برېښنا دوامدار کمښت د خلکو ورځنی ژوند او اقتصادي فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ کړي. دا چې څه ډول جدي ستونزې دي ورزو اکرام الله اکرام نه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو انهبیتات وایي په افغانستان کې د برېښنا پراخه کمښت د خلکو پر معیشت او سوداګریزو فعالیتونو منفي اغیز کړي. یادې ادارې د یکشنبه پورې د دسمبر په 14 په خپل اکسپانه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د برېښنا پر لپسې پرې کېدل د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی، اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي او ماشومان یې د شپې له درس ویلو محروم کړي دي. یو انهبیتات ویلي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې کورنۍ هر ورځ د برېښنا له پرې کېدو سره مخ دي او دا ستونزه دوامدار او اوږدمهاله حلارو تاړتیا لري. په بیان کې د غراز ویل شوی چې په افغانستان کې د نویو خارونو د جوړولو لپاره د انرژي په برخه کې پانګونه اړینه ده. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د منظمې برېښنا د نشتون او د هوا له سړېدو شکایت کوي. وایي سره له دې چې برېښنا ته جدي اړتیا لري، خو د برېښنا کمښت ډېر شوی. د کابل ښار اوسیدونکي عزت الله ازادي راډیو ته وویل
موږ د برېښنا په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. په 24 ساعتونو کې له 1 ساعت ډېره برېښنا نه لرو، هغه هم نیمه شپه راځي او 20 دقیقې وروسته بیا پرې کېږي. په دې موده کې نشو کولای خپل ټولګي تکلیف کړو. زموږ غوښتنه برېښنا شرکت څخه دا ده چې برېښنا په منظم ډول عادلانه وویشي،
همه مردم عادلانه تقسیم وکړي.
د میدان وردګ ولایت د مرداد ولسوالۍ د تنګي سیدان د سیمې یو اوسیدونکي پاچا ازادي راډیو ته وویل چې له پخوا هیڅ برېښنا نه لري،
برق نه درلود او مخکې له هم برق نه درلود. حاله سابق نه موږ د شمسي سولار نه استفاده کوو چې برق د هر چا ضرورت نو برق نه چوي، برق نه ډېر ضرورت هر چا دی چوي.
څوک هم کاری وکړي برق جوړ کړي ښه دی.
د یو شمېر تولیدي فابریکو مسولین هم د برېښنا له کمښت او پرچاوي څخه شکایت کوي. د کابل په ښار کې د بوټانو د یوې فابریکې مسول فیروز فیروز خان ازادي راډیو ته ویل چې په ورځ کې واځي 2 تر 3 ساعتونو پورې برېښنا ورکول کیږي چې بسنه نه کوي. په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د روان کال د زمري ریاست په 11مه د طالبانو حکومت اعلان کړی و چې د اوبو او انرژي وزارت او د عزیزي ګروپ ترمن د 10 میلیارد ډالر په ارزښت د برېښنا د تولید هوکړه لاسلیک شوې ده. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي وو د دې پروژې لمخې و 10,000 میگاواټ برېښنا د ګاز او سکرو اوبو باد او لمر له سرچینو تولید شي. په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې راغلی و چې له دې تولید شوې برېښنا له جملې به 4,000 میگاواټ عام خلکو او 6,000 میگاواټ صنعتي فابریکو ته ځانګړي شي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP ویلي چې د افغانستان له 80% زیات خلک باوري برېښنا ته لاسرسي محروم دي او دغه چارې د دوی پروختیا امنیت او چاپیریال منفي اغېز کړي. د غیداري ویلي افغانستان له هم د انرژي له پلوه یو نام نو هیوادونو څخه دی او ډیرې کورنۍ د خپل ورځینو اړتیاو لپاره لرګي او کار اخلي چې دا کار د چاپیریال ککړتیا زیاتوي. له څو کلونو راهیسې افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیرې برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار ویلي چې په افغانستان کې 80% د برېښنا اړتیاوې له ګاونډي هیوادونو پوره کیږي او دغه هیواد هر کال شاوخوا 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي.
لا خبرونو ور اخوا
د پاکستان د خیبر پختونخوا په بیلابیل سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوال وايي په رسته او تورزو کې په دې صوبه کې د دوی د نیولو او ډیپورت کولو لړۍ تر بل هر وخت تیز شوې ده. نور تفصيل او د افغان کډوالو ستونزې په دې راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای تر سند، پنجاب او بلوچستان وروسته په دې ایالت کې هم د کډوالو د نیولو بهیر تیز شوه. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشکولو په بدل کې پیسې اخلي او کوری نه کړي نو د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. د پیښور ښار په بورډ بازار کې افغان دکاندار عباد الله ناصری یک شنبه د دسمبر 14 آزادی راډیو ته وویل
په هر ځای کې یار ځای په ځای چک پوسټونه دي په چک پوسټونو کې افغانان کوجول کیږي او د پیسو ډیماند کیږي دومره پیسې ډیماند کیږي چې مطلب شل زره ډیر زره راکه پر خودل کیږي کور نه کې ریپورت کیږي او په یوه زندگی د کور راوته نو شو سوداګانو په ستلې نو شو دکانو حالات خراب دي د کاروبار حالات بالکل خراب دي.
په پیښور کې مشته بل افغان کډوال هم ورته شکایت وکړو نو موړي د نوم د نخ پرې دوه په شرط آزادی راډیو ته وویل
وضعیت ورستر بری په خرابېدو باندې لکه څنګه چې مخکې په اسلام آباد کې بالکل کارونه هم خراب شوي دي. کوره بهر وتلی شو که د کوره بهر وزوم نو یو کس ځانه مخکې لیږو چې کم چک پوست خو به نه وي او که کم چک پوست والا موم نیسي موږ د پیسو ډیمانډ کوي 20,000 30,000 ان 40,000 روپو پورې موږ ډیمانډ کوي نو حالات ورستر بری په خرابېدو باندې دي.
د افغان کډوالو وای د نیولو د لړۍ لته زیدو سره د دوی د ملکیتونو به هم په بیساری ډول راخته شوی. د دوی په وینا اوسې کورونه او دکانونه په نیمه به هم څوک ناخلي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا هم تاییدوي چې دغه تل میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل لیوي خو سخت جمع او بل خو په خپل وطن کې د ډیر شمیر افغانانو د سرپناه نه موجودیت حق ستونزې دي چې اوس مهالي افغان کډوالو ته د تک پریکړه سخته کړې ده.
بل خو ته سخته یخنی ده نه خلک زیره واندي او کوم خلک چې ډیر زیات جنا فریاد کوي البته دغه ځین نشته سرپناه نه لري تقریبا 80% خلک دمنګل د سرپناه نه لري دلته جدادونه دي کورونه دي په نیمه بیت څوک نه اخلي په نیمه امتنالي ډیر بد حالت دي. او محشر راځه ما افغانان باندې دلته او سوګي ته پوښتنه بغیر د الله دربار نه بلی ولاړ
دی وای ان داسې افغانان هم شته چې خپل وطن کې ورته اصلي پلارنې ټاټو بیلانه دی معلوم. دا په داسې حال کې ده چې دروان کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان حکومت په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د شاوخوا 28 پنګالو د تړلو پریکړه وکړه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
تاسیس مخه کلا ساده رادیو نوري دا پلازمینی کابل یو شمیر رسیدونکو وای خپل ماشومان لپاره وړیا تفریح ځایونه ته لاسرسي نه لري. دوی زړه رادیو سره خبرې کول محدود تفریح مرکزونه شته خو خبرې چې د پیسو په مقابل کې دوی ته اجازه ورکوي. نور تفصيل په راپور کې.
پلازمینی کابل کې په یو رستوران کې د ماشومان لوبو ته جوړ شوی ځانګړی محل کابل د شاشه سیمه یو اوسیدونکو چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او خپل ماشومان د شانی رستورانت ورستی شنبه د دسمبر په 13مه ازادي راډیو ته وویل لوی لګښت لري ځکه په خبره یې باید رستورانت کې ډوډۍ وخوري چې ماشومان دې د لوبو په محل کې لوبي وکړي. دا وایي په افغانستان کې د خلکو اوسني اقتصادي شرایطو بیکاری او بېوزلۍ ته په مام دا ټول لپاره ډیر ستونزمنه ده.
تفریحي ځایونه بعضي دولتي شته دی خو هلته اجازه نه ورکوي، یعنی بندي، او نور چې د تجارتي جوړ شوي دي داسې خاص تفریحي ځایونه نه لري، خو واړه رستورانتونه دي نو ماشومان دپاره ډېر په محدوده ساحه کې واړه ساحه کې جوړ شوي دي، یعنی ډېر وخت پکې نه شي تېرولی ځکه چې هغه ډېر ساحه واړه واړه رستورانتونه دي. هلته موقت وخت دپاره درته اجازه درکوي چې لاړ شي هماغه غذا دې وخوري، بیا نور درته وایي یعنی لاړ شي زه پرې دې نورو لپاره. زمونږ کور کې خپل ماشومان تقریبا 15 ماشومان دي او ټول درې غوښتنه کوي چې یو تفریح ځای ته لاړ شي، خو داسې کوم خاص ځای نه ده. بیا مونږ هماغه رستورانت ځو یو غذا د خوړلو لپاره او بیرته راځو.
د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسیدونکي معجبین هم ورته خبره کوي.
پارکای رایگان نیست، برخان ما خزان اجازه رفتن در اکثریت پارکا نیست،
وریا پارکونه نشته، هغه زینه چه دی هغه دلوب و وسایل نلری. رستورانتونه چه دی در ماشومان و لپاره خی تفریه زیو نجور کری، خو هغه کورانه خپل ماشومان بیولی شی چه پیسی ولری. بی وزل کورانه هم خپلا او هم یه ماشومان دلوب و تفریه زیو نول لذت بی برخی دی.
خو در طالبان حکومت تر کنترول اندی کابل خروالی ویان نعمت الله بارکزی ازادی رادیو ته وویل چې دا مهال په ټول کابل کې یو څلوېښت پارکونه شته چې خلک ترې وړیا استفاده کولای سي.
خروالی کابل فعلا در شهر کابل 141 پارک فعال داره.
کابل خروالی دا مهال په ټول کابل کې یو څلوېښت پارکونه او تفریحي ځایونه لري چې خاریان له هیڅ ډول هزینې پرته ورتللی شي. د پغمان او قرغې په شان نور تفریحي ځایونه شته. دغه راز کابل ښار له تیرو درېو کلونو راهیسې په نادرخان غونډۍ کې د یو بل تفریحي ځای د جوړولو کار هم روان کړی چې سړکونه، جومات او هلته دننه د سړکونو کار یې بشپړ شوی او کوم امکانات چې کابل خاروالی لري په پام کې لري چې دا یو ستره تفریحي ساحه کړي.
په کابل کې د یو شمېر خصوصي تفریحي پارکونو مسؤلین هم ادعا لري چې دوی بېوزلو نه پارک ته د ننوتلو ټکټ نه اخلي او دغه شان د ښوونځیو ماشومانو ته ځانګړی تخفیف هم لري. د یو خصوصي پارک مسؤل برکت الله ځاځي ازادي راډیو ته وویل
داخلي ټکټ د دروازې چې د 30 افغانۍ ده، بس معلوم ده بیاغه 50 افغانۍ ده، جک ټکټ چې ده 50 افغانۍ ده. موږ زیاتره داسې خلک راځي چې ټکټ نه لري خو چې راشي دروازې کې موږ ته چې یاره موږ اصل لکه واس نه ځای په ابي موږ پری پری دو هیڅ کوم پیسې نه تر اخلو. روزانه داسې خلک ډیر راځي تر 150 پورې روزانه داسې راځي. په دې کې به موږ بل بس لرو چې د مکتبونو ده سبو مشومان راځي بیا وو ته به موږ 50 په بیا په صد ډیسکاونټ ورکو. کله چې پامیرونه خلاص واخو معلوم دره خبره ازه کوي پامیر چې پارت ځینو هغه کې د دروازې ټکټ کې خوراک مختلف رستورانتونو ورکی وو فل هم داسې مساری په ډېر کم شي یا تیا پسه د پارکی کې راځي به زیات شوی د زړه هغه خلک دمر اوس پارتم نه راځي.
په راپور کې مرکه شوې میرمنې هم همدا خبره کوي، وایي کوم دولتي پارکونه هم چې موجود دي د طالبانو حکومت محدودیتونو له امله دوی نسی ورتللی چې په دې ډول ماشومان هم ترې بې برخې شوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته له زده کړو او کار سربېره تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او ښځینه حمامونو ته هم د نجونو او ښځو پر تاک بندیز لګولی دی. د دې سره د ماشومانو روزنې برخې ځینې کارپوهان ماشومانو ته د تفریح ځایونو ته تاګ او د لوبو د فرصتونو برابرول د دوی پر سالمې روزنې او راتلونکي خورا اغیزمن بولي. د دې ډلې اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل
د ماشوم د کوچنیوالي لوبې دغه د راتلونکي ژوند بنسټ جوړوي. هغه ماشوم چې لوبې کوي، منډې وهي او یا له نورو سره ساتیري کوي، وخت تیروي، هغوی په ځان باور پیدا کوي. لوبې د ماشوم فکر پیاوړی کوي، د ستونزو حل ورته زده کوي او مشرتابه ورته ښيي. همدارنګه که ماشوم په کوچنیوالي کې له لوبو محروم وي نو کیدای سي چې په راتلونکي کې ډېر کمزوری وي، ویرېدلی وي او بیا هم ډېر زر په غوسه سي. د ماشومانو لپاره ځانګړي تفریح ځایونه ډېر مهم دي ځکه چې ماشوم یوازې د کتاب او درس له لارې نه روزل کیږي، بلکې لوبه هم د هغه د ژوند یوه مهمه برخه ده.
د غلی کاکړ په خبره د ماشوم د روزنې اړوند ځینې نړیوالې څېړنې ښیي چې ماشومان له مناسبو خوړو، جامو، آرام او امن کورنۍ چاپېریال، پوره استراحت سربېره په تازه هوا او د زمې په موسم کې بیا سرپټو او تودو مکانونو کې د تفریح او لوب کولو سره ښه وده کولای سي. هغه امکانات چې نن سبا یې ډېری افغان ماشومان نه لري.